واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د ویو ڈی بی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د مارچ 14 او د کب میاشتې 15 نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارنۍ خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د وزیر اعظم عمران خان په خلاف د بے باوري تحریک د کامیاب کېدو امکانات د مسلم لیگ قاف ګوند مشر وایي حزب اختلاف سره ډیر ووټونه شته چې د بے باوري تحریک قربان دي کامیاب کولی شي ملګرو ملتونو په نړیوالو غاکړې چې د اوکراین جګړې په خاطر د افغانستان ناوړه بشري حالات لا یاد نه باسي کنانو نتایج خطرناک ګرځیدلی شي او د بلوچستان صوبایي حکومت ویلي چې په ژوب کې د سی ټی ډی ځواکونو لخوا د ماشومانو د وژنې پیښه به د یو کمیشن له طرفه وڅیړل شي اوس هم پوره خبرونه د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوري تحریک په وړاندې کولو نو وروسته پاکستان کې سیاسي تاوتریخوالی په زیاتېدو دی د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودري پرویز الهي ویلي چې د پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ یا پی ډی ایم سره د کافي شمیر پارلماني غړو ملاتړ شته چې ورسره قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک کامیاب کړی مسلم لیگ قاف په حکومت کې د تحریک انصاف سره شریک دی او په قومي اسمبلی کې 15 چوکۍ لري پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري د تحریک مخې ته راوړلو وروسته امکان څرګندېږي چې د رواني میاشتې په 28 نیټه به په دغه تحریک باندې د پارلمان غړي خپل رائے ورکړي وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان د اسلامي ملکونو د کانفرنس په سازیتوب ملګرو ملتونو ته چې د اسلاموفوبیا په حواله سره کوم قرارداد پیش کړی وو هغه په ملګرو ملتونو کې منظور شوی دی عمران خان له دې عمل ټول مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده او ویلي دي چې آینده ګام د منظور شوی قرارداد د عملي کېدو یقیني کول دي د قرارداد تر مخه د مارچ میاشت 15 نیټه پس د دې د اسلاموفوبیا یا د اسلام نه د ییر په خلاف د مقابله عالمی ورځ ده د قرارداد ملاتړي او 50 ملکونه و چې پکې چین او روس هم شامل وو مګر یاد دی چې چین په خپل د مسلمانانو د حقونو په خلاف ورزي تورندې او لاکونو مسلمانانی د عقیدې په بنیاد حراستي مرکزونو ته وړي دي ملګری ملتونه وایي چې په اوکراین باندې د روس حمله باید د دې سبب نشي چې نړۍ افغانستان د یاد وباسي او د افغانستان د بشري بحران نظر اندازه کول ډیر خطرناک ګرځیدل شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو های کمشنر فلیپو ګراندي چې په څلور ورځېنی سفر افغانستان ته تللی دی وایي چې نړیواله برادری د پکار ده چې افغانستان کې واکمنو طالبانو سره تعلقات وساتي ځکه افغانستان بشري امداد ته ډیر سخت ضرورت لري هغه وویل چې اوس مهال د نړۍ ټول توجه اوکراین ته ده مګر د افغانستان په شان نور هیوادونو چې بد حال کې دي هم باید یاد کې وساتل شي د یو بل خبر تر مخه ورلد بانک په خپلې یوې نوې سروې کې چې د نهه یاسي شنبې پورز یې خوره کړې ده ویلي چې د طالبانو واک تر رسیدو نه پس د هغو افغانانو شمیره دوه برابر شوي کوم چې د خوراک او بنیادي توکو په اخیستلو یې زور نه رسیږي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ټاکل شوي تر دوو هفتو پورې د افغانستان سره د بشري مرستو د برابرولو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر رامیز الکباروف د نهه یاسي شنبې په ورځ یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه کانفرنس د مارچ میاشت په 1 په برتانیا او قطر کې جوړیږي خاغلی الکباروف له نړیوالو هیوادونو نه وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري بحران مخنیوي او د دغه هیواد له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي دا وی ایډیا ده وایټ هاوس وایي د امریکا صدر جو بایدن به د مارچ په 23 نیټه د بلجیم مرکز براسلز ته ځي چې د نیټو په ځانګړي غونډه کې ګډون وکړي د وایټ هاوس په بیان کې د ترجمان جنسا کې لخوا ویل شوی چې بایدن به په دې غونډه کې په اوکرين باندې د روس د بی موجبه او غیر موجه یرغل په اړه د مخنیوي او دفاعي هڅو په اړه خبري او د نیټو ائتلافیانو ته به د امریکا په کلک وادو بیا ټینګار وکړي. بایدن به همدغه راز د یورپی کونسل په غونډه کې هم برخه واخلي او هلته به د اوکرين په اړه په شریکو اندېښنو پر روس باندې د اقتصادي زیانونو او بندیزونو د جګړې لکهبل ځانمنو شو یو سره د بشري همکارو او د دغه جګړې اړوند نورو مسلو په حق له خبري وکړي. او روسي خبردار چې په پاکستان کې تیر هفته په حادثاتي توګه د هندستان میزایل د غورځېدو وروسته هندي چارواکو ویلي د وسلو په اړه تګلارې ته بیا کتنه کوي او په دې لړ کې نیمګړتیاوي به لري کړی. د هندستان د دفاع وزیر راجنات سنگ د پارلمان غړو ته ویلي چې حکومت دغه پیښې ته په سنجیده نظر کتنه کوي او د دې اسباب معلومولو لپاره یې د لوړې کچې تحقیقات او امر کړی دی. خاغلی سنگ د پارلمان غړو ته باور ورکړ چې د هیواد د میزایلو نظام محفوظ او د اعتماد قابل دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د هندي دفاع وزیر وضاحت رد کړی خو دا غوښتنه یې تکرار کړ چې د میزایل د پیښې تحقیقات دی پاکستان او هندستان پر شریک وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خدامنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. دا وی ډی ودا ز فواد لامی او تاسو ته تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوم. د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بی باورۍ تحریک وړاندې کول نو وروسته پاکستان کې سیاسي تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دواړه حکومتي او مخالفه ډلې که یو خوا د تحریک کې د ګټې داوی کوي نو بل لوري ته یې د پایتخت اسلام آباد په ډی چوک کې د لویو عوامي جلسو جوړولو اعلانونه هم کړی دي. په دې اړه وروسی معلومات تاسو ته الیاس خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د حکومت یو ائتلافي ګوند مسلم لیگ کا مشر چودھری شجاعت حسین حکومت او مخالفه ګوندونو ته خواست کړي چې د هیواد د لویو ګټو لپاره د خپل جلسې اوزنډوي او سیاسي ګوندونه د خپل کارکونانو ته د راپارولو سیاست لار چری هم نه خایي. بل لوري ته د کورونو چار وفاقي وزیر شیخ رشید تما سرګنده کړي چې ډی چوک کې به حالات په قابو کې وي او که څه پیښه رامنځته شوه نو ذمہوار به مخالفه ډلې وي. لاهور کې میډیا سره خبرو کې نوموړي ویلي تاسو تخواس کوم چې هیواد د اړی غړی په لور بوتلل نه دی پکار. عدم اعتماد یو جمهوری عمل دی او په یو خړ ډول دا سرته رسول پکار دی. شیخ رشید دا خبره په داسې محل کړی چې وزارت د بے باورۍ په تاریخ د رائے ورکولو په ورځ د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د رینجرز او ایف سی ځواکونه هم رابلل دي او بل لوري ته د رپورټونو تر مخه د مخالفه ګوندونو لخوا هم د خپل پارلیمان غړو د حفاظت لپاره ګڼ شمېر کې رضاکار اسلام آباد ته راغوښتي شوي دي. د مسلم لیگ نون یو غړی احسان اقبال ویلي چې حکومت په یو جمهوری عمل کې خندان اچوي او په عمل کې اړې غړې پیدا کول غواړي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویلي
سپریم کورٹ کو ان بیانات کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے جو حکومت کے وزرا دے رہے ہیں.
سپریم کورٹ تا د حکومت تی وزیرانو په بیانونو اس خود نوٹس اخستل پکار دی او زیاته کړی دا چې دا د پارلیمان د غړو حق ته چې بغیر د سویرې خپل رائے ورکړي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د اپوزیشن ګوندونو په مشرانو نیوکه کړي او ویلي دي اوس خلک پوښیوي دي کچره دا درې ګډاګي به هیواد بچکوي نو دینه خدای چې عمران خان سره ډوب شي. د نه پورز اسلام آباد کې بهر هیوادونو کې میشته پاکستانیانو یو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم اویل
نشست طرح یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے. یہ صرف عزم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی, ان کی 2023 کی الیکشن بھی گئی.
ننچے دا درے وڑا ریوزے شوی دی دا زما دا ٹوپک پنخہ کی راغلی او اس با نہ صرف دا دوی دا بے باوری تاریخ مات خوری دوی با دا دوزرا دروش انتخابون هم بیلی. خود دا پیپلز گن چیئرمین بلاول بٹو زرداری دعوی کرے دا چی دا دوی دا گن لوی لاریون نرستو وزیر اعظم ریتلے دے او گڑے وڑے شروع کری دی. یو شخصی ٹیلی ویژن سرا خبرو کې بلاول داوا کړی چې دوی ته یقین دی چې د بے باورۍ تاریخ کې به مخالف ډلو ته 200 رائے ملاوشي او دا چې په دې خبره اتفاق شوی چې د اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم امیدوار به د مسلم لیگ نون نوی ولی چې هغه اکثریتي ګوند دی. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند پی ټی آی او اتحادیانو د وټونو شمیر یو سل یو کم اتیا او د مخالفو ډلو یو سل دوه شپېته دی او د بې باورۍ تاریخ کامیابولو دپاره مخالفو ګوندونو ته د یو سل دوه اویا رایو ضرورت دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اسلام آباد کې د ترهګرۍ ځانګړي عدالت د پارلمان د حملې په کیس کې نومول شوی د هیواد صدر عارف علوی په ګډون د واکمن تحریک انصاف ګوند یو شمیر مرکزي وزیرانو د بری قبول حکم جاری کړی دی. د حکومت پراسیکیوشن یا قانوني شعبې د تیر مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې درج دغه قضیه سیاسي ګرځولې او پراسیکیوشن د پی ټی آی د مشرانو د ضمانت درخواستونو مخالفت هم نه دی کړی. پیر ولایت چا ل پورا تفصیل سره
د پاکستان سرکاري ميډيا تر مخ اسلام آباد تر هغره ځانګړي عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند مشرانو لخوا پارلمان حمله کیس کې د دوی د بریت خواستونه منزور کړي دي. کال 2013 کې د هغه وخت مخالفه ګوندونو پاکستان عوامي تحریک او تحریک انصاف د نواز شریف حکومت راغورځولو لپاره اسلام آباد کې احتجاجي پرلط کړي او اگست میاشت کال 2013 کې د احتجاجي پرلط پر مهال د پارلمان ودانې مخې ته د پولیس او چانو ترمنځ ان خطو کې درې تنان مړو او لوی شمیره کې جوبل شوی وو. دا هغه وخت اسلام آباد سیکریټریټ تاړه کې د پاکستان عوامي تحریک او تحریک انصاف مشرانو او ورکرانو په ضد د پارلمان ودانې او د سرکاري ټي وي ودانې باندې حملو په تور مقدمه درج شوی چې پکې موجوده صدر عارف علوی، د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود، د بادینو چارو موجوده وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د دفاع وزیر پرویز خټک نومونه هم شامل وو. که څه هم مسلم لیگ نواز ګوند حکومت کې پروسیکیوشن یا د حکومت قانوني شعبې د نومول شوی تنانو نه ډنډې او د دوی تصویرات د ثبوت په توګه عدالت ته جمع کړي وو، خو اوس د تحریک انصاف په واکمنۍ کې پروسیکیوشن یا قانوني شعبې د پی ټی آی د مشرانو د بریت د خواستونو مخالفت نه ډډه کړې ده. حکومت مخالف قومي جمهوري تحریک مشر محسن داوړ اسلام آباد تر هغره ځانګړي عدالت په نننۍ پریکړه سختې نیوکې کوي او وایي دې نه په ډاګه کیږي چې پاکستان کې زور دی رسیدو د اولس منتخب پارلمان باندې حمله او د سنگین جرمونو کې ککړتیا تورونه نه هم بچ کېدل شي.
بیا غا د ټی ایل پی پښان ته کرو چې کا پولیس ولا مو وجني او کا بسونه او ګاډي مو سوځي، نو حکومت هغه تاسو ویل شي او نو عدالت هغه تاسو ویل شي او بل طرف ته مطلب کې بیا پرمن ورکران دي، نو هغه بیا په پنس ونا باندې راکړه دي پروت دی علي وزیر په جیل کې پروت دی او نو دا شان دی کاځي تهري کډوی نو دا زما په خیال یو ډول سټنډرډ دی د پاکستان د عدالتي نظام او دا شانتي فیصله چې راځي نو دا دغه تشریح کوي.
خدا قانون په خوانه وزیر او د ملکی دستور ماهر افتخار حسین ګیلانی وایي چې فوجداري قانون کې ریاست مدعی وي او چې کله هم ریاست تخپل یو کیس واپس واخلي په هغه کې بیا عدالت څه نه شي کولای.
حکومت اوس غوړي حکومت رااله
ترهګرۍ عدالت دغه قضیه کې نومول شوی وزیر اعظم عمران خان د بری کېدو حکم هم جاری کړی و. دا په داسې وخت چې مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان حکومت په ضد د بې باورۍ تحریک جمع کولو په سر د پاکستان سیاسی ماحول توجنه دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو های کمشنر فلیپو ګراندی ویلي چې په اوکراین باندې د روس حمله باید د دې سبب نشي چې نړۍ افغانستان د یاد وباسي او د افغانستان د بشري بحران نظر اندازه کول ډېر خطرناک ګرځېدل شي. په همدې حال کې د ورلد بانک یو تازه سروي ښیي چې افغانستان کې د طالبانو واکته رسیدو نه پس د هغو افغانانو شمیره دوه برابر شوي کوم چې د خوراک او بنیادی توکو په اخیستلو یې زور نه رسیږي. محمد عالمگیر نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ویلي نړۍ باید د یوکرين په جګړه کې افغانستان هیر نه کړي او خبرداري ورکړي چې کو افغانستان کې بشري ستونزې د پامه او غرزول شوي نو دا به دغه هیواد حالت ډیر خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونټ سی آر مشر فلیپو ګرانډي کم چې کابل ته رسلو روزنه دوره باندې تللی وای نړیواله رور ولېلا د افغانستان واکمن طالبانو سره اړیکې برابر ساتل پکار دي ځکه چې دا هیواد د نړیواله مرستو بیرته نشي چلیدلی. د نوموړي په وینا د ګرد نړۍ پام دا مهال یوکرين ته دی خو دلته پراتلو زما پیغام دا دی نور هغه ځایونه نه دي هیرول پکار چرته چې امداد او پام اړتیا لري او افغانستان دغه ځایونو څخه یو دی. په افغانستان کې د یونټ سی آر د ودانې څخه خبريالانو ته په خپل وینا کې خاغلی فلیپو ګرانډي ویل په دې حالاتو کې پام بدیدل ډیر آسان شي او افغانستان سره بشري امداد باید چې دوام ولري کوسه هم په نړۍ کې نورې غټي مسلې راپورته کیږي. طالبان د 13 اگست په 15مه د امریکایانو ائتلافیانو د سمدستو تر وروسته په افغانستان باندې قبضه دار شو. پس دغه افغانستان خادر وزنه دلیدلی او په بشری مت کې حالت ورس پرواز خرابېږي. ملګری ملتونه او نور امدادي ادارو وړاندې څخه ویلي چې د افغانستان 38 میلیونه آبادی کې نیمایي د خوراک کموالي سره مخ ده. په 13 جنوري کې ملګری ملتونو د افغانستان لپاره د 15 بلین ډالرو امداد اپیل هم کړو خو هغه ګرانډي وای د یوکرين جنگ دغه امدادي رقم راغونډول ګران کړی دی. نړیوال مرستندوی هیوادونه چې مشرې امریکا کوي هغه هم په دې خبره باندې ټینګار کوي چې واکمن طالبانو لبا د خزو حقونه د دوی تعلیم او روزګار په مت کې پرمختګ خودلوي هله به ورته امداد ورکوبلی کیږي. طالبانو په واک کې راتلو سره په خزو یو شمیر بندیزونه اعلان کړي خو وايي تر 12 پورې د جنکو سکولونو پرانستلو ته به زر لار هوار کړي. بلوریتا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري بحران اندېښنه څرګنده کړې ده او وايي د دې هیواد خلک د مهال په غټه کچا د خوراک لکمخت او ماشومان یې لوګي سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي مشر د ځانګړي استاذي مرستيال او د بشري مرستو ادارې مرستيال راميز الکباروف د سه‌شنبه یا د نهه پر ورځ یو بیان کې ویلي افغانستان کې لسخت لوګ سره مخامخ کسانو شمیره د کال 2020 په جولای کې 14 میلیونه و خو د کال 2022 مارچ میاش پورې دا 13 میلیون تر رسیدلې ده. تاکل شوې ده چې د مارچ په یو ډیر شمنې ټبا ملګری ملتونه برتانیا جرمني او قطر په ګډ قربتو په افغانستان کې د بشري مرستو د ملاتړ لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مرستيال د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتلی چې د افغانستان د خلکو سره دی په دې بد حالت کې مرسته وکړي او دا غي د ژوند د ژغورلو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. خاغری رامیز الکباروف وای د حالت ته پکتو ملګر ملتونو لخپل ځای او نړیوالو ملګرو سره پخپله بشپړه هڅه کوي چې په افغانستان کې د لوګي او د خوارزواکي د مخنیوي په پراخه او منظمه توګه کار وکړي. د الکباروف په وینا سخت لوګي خلک مجبور کړي چې یا خو خوراک پریږدي یا د دې لپاره درانه قرضونه وکړي چې دروازه په پای کې درستخان باندې خپل اولادونو لپاره څه خوراک برابر کړي. د حالت خلک لدا سستونز سره مخ کړي چې د خوراک معیار مقدار او رنگرنګي کم شوې ده او د ماشومان د ضایع کېدو سبب شوي او د خزو سړو او ماشومان پر بدني او ذهني حالت یې سخت اغیز غورځولې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 15مه د صوبایي کابینې د غونډې نه پس اعلان کړی چې د پېښور کوچي رسالدار په پیخه کې مړو شو یو او ټپيان شو یو کسانو ته مالی مرسته ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې دغه پریکړه یا فیصله شوې چې د هر یو مړو شوی کس کورنۍ ته 100 لک روپۍ ورکول کیږي. د اهل تشیع او جرګی غړو د حکومتي اعلان نه پس ویلي چې دوی د دغه مرسته ستاینه کوي. نور تفصيل فرید چنواری وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په شوی اعلان کې ویلې شوې په دغه 14 کې مرشوي هر یو کس کورنۍ ته 100 لک روپۍ او جوبل شوی کس ته 15 لک او معمولی جوبل شوی ته 2 لک روپۍ ورکولای کیږي. د اطلاعاتو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ځانګړي مرستيال بیرستر محمد علي سیف رسانه او ته ویلي
اس رقم کو بڑھا کر 20 لاکھ روپے فی
دغه پیسې زیات شولي او 100 لاکھ روپے بعد شهید شو کسانو یوی یوی کورنۍ ته ورکول شي او د سر سره سخت پیان شي او معمولی ته پیان شو کسانو ته به هم پیسې ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دا اعلان هم وکړو چې دغه پیسې دې زر تر زره د کورونو ته ورکړل شي او په درې ورځو کې چیکونه کلیر کېدو امر یې وکړو چې د خلکو ته د مرسته په وخت ورسیږي.
د رواني میاشتې په څلورمه نیټه په پیښور کې سخوانی کوچا رسالدار کې د شیعاګانو جماعت یا امام بارګا باندې ځانمرګي برید شوی و چې پکې درې شپېته کسان مړه شوي وو او لږ تر لږه 195 ژوبل شوي وو. د دغه برید نه پس د اهلي تشیع مشرانو او نورو غړو وخت په وخت حکومت نه غوښتلی وو چې د مري د پیښې په ډول دی دوی کسانو ته هم مالي مرستې ورکړلی شي. د کوچا رسالدار امام بارګا متولي سید امام الدین وی ویډیو ته اویل منکل هم حکومت نه خصوصي سکیورټي نه دغختي
دا چې دغه د حکومت کار د چاغه اعلان کړي دي دا خو مطلب هغه مراد دي دا سپیشل مونږ نه شوي دي نه پهل دا سی واقعیت شوي دي هغه د پاره ګورنمنت الریډي دا سی اعلان دا کړي دي ٹھیک دي لیکن زمونږ ډیمانډ څه پیسې یا هغه نه مونږ سپیشل دا غواړو چې زمونږ کم مریضان دي هغه هاسپټل کې چې دي هغه دا لک فیسیلیټیز ملاو شي.
سید اماد الدین وای باید حکومت او ادارې د امنیت چارو د پاره ګامونه اوچت کړي چې دغه ډول پیښه په روان وخت کې بیا ونه شي.
بس هغه خو سکیورټي تاسو په مخ کې دی چې ګورنمنت د زموږ سکیورټي ایجنسیز او دا خو دی پولیس والا ډیپیوټ کړی دی. دین علاوه خو سپیشل هغه نه شوی لا پورې جمعه ورځ تیر شوی دی موږ خپل والنټیر سکیورټي کړی دا اور دین علاوه پولیس والا مو موږ سره بالکل لیکن دا چې په سکیورټي کې اوس دا وګوري سپیشل مونږ نه کنه دا خو جرنل جرنل پبلک ته مونږ دا ضرورت دي چې یار دا څه واقعې شوه دې خدا نه خاصه نور چرته ونه شي مطلب ضروری خو نه دي چې مونږ اهلی تشیع باندې شوه دي.
په وروستیو کې د کوچا رسالدار ځان مرګي برید نه پس د اهلی تشیع غړو او جرګي مشرانو غوښتنه کړې وه چې حکومت ته د اغیزمن شو کورنۍ غړو سره مالی مرستو ترڅنګ امنیتی ګامونه هم اوچت کړي چې د غرنګ پیخې بیا مخې ته رانه شي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د بلوچستان صوبایي حکومت د سی ٹی ڈی لخوا په عملیاتو کې د څلورو ماشومانو د وژل کېدو پیښه د پلاتین د پاره یو کمیشن اعلان کړی دی. دا پیښه تیر میاشت د ژوب ضلع په شهابزي سیمه کې رامنځته شوې وه او د وژل شویو عمرونه له 12 تر 15 کلونو ترمنځ وو. نور حال د ډیوال خبریال حمید سمسور نه پدې.
د بلوچستان حکومت د کورونو چارو د قبایلی څنګه لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دی چې د پولیسو ډي اي جي کلات رینجر به د څلورو ماشومانو د وژنې د پلټونو د کمیسون مشري کوي. دغه ګډ کمیسون به 15 کسیز وي چې په دوی کې به د تراګری د مخنیوي د ادارې اي اس اي او د اي پي سي د خپيه ادارې افسران به شامل وي. کمیسون به په سملاسي ډول د پلټونو او د شادتونو د راغونډولو وروسته خپل راپور به حکومت ته وړاندې کوي. دا غزمن سوی کورنۍ سردار ولی خان کاکړ د دغه تحقیقاتي کمیسون ارکلای کوي.
چاپاووال په سیول کپړو کې سي ټي ډي غټ سړینو واړه واړه بچیان راټول کو 17-18 تارک بچیان دیواله تکشینول څوک شهیدان شو څوک زخمیان شو چا په منډه ځان ځین خلاص کم سرکاري خلک سی پریشن یو کوي سی له نوکری د مات سی او سی کم سیول کسان وسره دي ها کسان دن گرفتار سی عدالت د پیش سی.
د تیر میشت پر دروستم باندې لژوب شار څخه د 2 کیلومتر په واټن باندې د لویدیس په لور په کلی شوابزی کې د تراګری د مخنیوي ادارې د اغوا برای توان او د قتل د ملزم د نیولو په عملیاتو کې ادا کړي ولا چې دوی دغه عملیات کول چې پر دوی باندې ډزې وسولې چې د ډزو په تبادله کې بیا څلور کسان وژل سو. لپیش ورست د وژل سو کورنیو د خیبر پښتونخوا د پنجاب لوی لار د هر رنګ ټرافیک لپاره تړلې و او لمر سره احتجاج کړی وو. د بلوچستان اعلی وزیر لاغه ورسته د دې نوټس واخست د پلټون امر یې وکړی. اغیزمن سوی کورنۍ وی چې په دغه پیښه کې د څلور واړو وژل سو عمرونه له 12 څخه د 15 کلو ترمنځ دي. په دوی کې یو د لسم ټولګي زده کوونکی محمد انور او د اکا یا د ترزوی نواب خان دوه بیا د دوی مزدوران 15 کلن محمد شریف او 12 کلن حسن خان شامل دي چې دوی د کمردید کاریز د سلیمان خیلو له قبیلې سره اړیکې لري. په دا پیښه کې څلور تنه ټپیان سوي هم وو. په ټپیانو کې یو میلمه هم شامل وو. سردار ولی خان پر مخ زیات کړل چې موږ ل خپلوانو سره د مزک پر سر باندې جګړه لرو، پاغه کې قتل هم یو سوي دی. دا واقعیت د پولیسو ول دوی وسټیډی ته پلاس ور کړی دا پتیر وختو کې هم د دوی پر کور باندې عملیات سوي وو چې د کوم چا نوم په پایار یا په مقدمه کې وو هغه به پر کور نو ماشومان به دوی نه نیول. سردار ولی خان ادعا وکړله چې پر سیډی باندې د دوی له لوري ډزې نه دي سوي چې دغه عملیات د شپې پر څلور بجې سوي دي. دروازه یې ور ماته کړې ده. د ده په خبره په وژل سوو کې د انور خان مور د شا لخوا پسې ورغلې ده او په دوی پسې قرآن مجید وړی دی چې دا ماشومان دي، دا مجرم نه دي. وژل سوو ټپیانو ته اتکړۍ ورلګولې وې، بیا یې ډزې ورباندې کړې دي. د تراګرۍ د مخنیوي اداره د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې عملیات ترسره کړي دي. تیر کال هم د دوی په عملیاتو کې تر څلوېښت زیات کسان وژل سوي وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
عزتمنو اوریدونکو، اوس ور رسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي. دا ادارې په یمن کې د جګړې او تشدد د پای ته رسیدو د لارو چارو په حواله سره د امریکا تګلارې بیانوي چې زموږ همکار مختار خلیل په پښتو ژباړلې او تاسو ته یې وړاندې کوي.
د یمن جنگ د تیرسو هفتو راسی ډیر تند شوی دی. حوسی جنگ یالو د یمن د سرحدونو نه پوری غاړه سعودي عرب کې خپل حملې جاری ساتلی دي. د سعودي عرب اولسی اډانې ته نقصان رسولې دي او بیګونا خلک وجلی دي. د حوسی جنگ یالو د سعودي عرب دننه تازه ترین حمله په ابها نومي هوایی اډه حمله ده. په دغه حمله کې دولس عام خلک جوبل شوی دي. حوسی جنگ یالو خپل حمله د متحده عرب اماراتو پورې هم غزول دي او په دغه حملو کې ډرون او میزایل استعمالي دینا. نه یوازې د متحده عرب اماراتو خلکو ته خطرې را ولاړې شوې دي، ولی په خلیج سیمه کې د اوسیدونکو زرګونو امریکایانو جن هم په خطر کې پریوته دي. دین علاوه د حوسی جنگ یالو او د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوسیانو خلاف د جوړ فوجي اتحاد ترمن د جنگ د یمن د تیلو پښتمنه صوبه ماریب کې هم تود دی. امریکای په سیمه کې د حوسی جنگ یالو د حملو نه د خپلو اتحادیانو د بچ ساتلو پوخ نیت کړی دی. د امریکای د یمن د جنگ د سفارتکارۍ په ذریعه په اوارولو پوخ یقین دی چې دا شان د یمن لانجا په مستقله توګه غوسه کړی شي او په دې طریقه د یمن د خلکو جن خکړی شي او دوی په شریکه د خپل سباون په خپل د فیصله کولو جوګه شي. یمن د پاره د امریکای خصوصي استاذی ټیموتی لندر کینګ واشنگتن کې یوې تازه خبری غونډې ته ویلي دي چې په یمن کې د امن راوستو په کوششونو کې اصلي خن حوسیان دي. د یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د یمن د جنگ فیصله په فوجي طاقت نشي کېدی. د ټولو فریقو ته په کلکه سره ویلي دي چې جنگ سوړ کی او د عامو خلکو د تحفظ په شمول په جنگونو کې د انساني خواخوږی په بین الاقوامي قوانینو عمل یقیني کی. د امریکای خصوصي استاذ دا هم وایي چې په یمن کې د جنگ د مسلې په سفارتي ذریعہ په مستقله توګه اوارول د امریکای د خارجه پالیسۍ اهمترین جز دی. دا هم وایي چې امریکا په یمن کې یوازې د ډزبندۍ خبر نه کوي، بلکې امریکا د یمن جنگ په مکمل توګه ختمول او د یمن په خپل خپو ودریدل غواړي. خصوصي استاذ لندر کینګ دا خبره هم په ګوته کړله چې تیر کال د امریکای د سفارتي کوششونو په برکت دوه داسې فریق جوړ کړی شول چې په یمن کې د امن راوستو کار ورته اوسپارلې شو. یو فریق هغه بین الاقوامي ګوند شو چې په یو اتفاق د ډزبندۍ او د سیاسي اواري په حق کې دی. دویم هغه ګوند دی چې د یو کوټلي امن عمل سره راپورته شو او په ګرد یمن کې د مختلفو ټپو او طبقو د خلکو د خیالاتو معلومولو کار ته لاس واچولو او د هغو زیات شمیر یمنیانو غوونه دنیا ته ورسول. څوک چې په یمن کې د جنگ د خاتمه په حق کې دي، دوی چې د نړیوال ګوند کردار پکې اوس دادې چې یمنیانو لا خبرو اترو کې د کیناستو مقور کی او په ټولو فریقو دا فشار واچي چې دا کار وکي، یعنی جنگ ختم کی. یمن د پاره د امریکای خصوصي استاذ لندر کینګ پر امید ده چې کال 2022 به یمن کې د امن قائمېدو کال ثابتېږي. د اعلان کو چې امریکا د دې مقصد د حصول د پاره ټینګه ولاړه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړم. نو تاسو